مشال رادیو ده په پېښور کې د ماخستان یو ولس په جېسوي دي. نن د پنځشنبه زیارت تراز او د 2023 کال د اگست 3 نیټه ده. زه احمد شاه زمي او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پی ټی ایم د بندیانو خلاصون، په کراچۍ کې مظاهره، د باجوړ له چاودنې وروسته حالات او د افغانستان په اړه پر راپورونو سربیره نور ډیر څه هم لرو. تر هغه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبر نو سرټکی، د سین پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو لس بندي غړي خوشی کړی دي. په کراچۍ کې کاروباریانو د یو پښتون ځوان د وژنې د پیښ پر ضد مظاهره کړې ده او د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د سین پولیسو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو لس غړي د جیکب آباد له زندان څخه خوشی کړی دي. د خوشیو کسان وکیل قادر خان ایډوکیټ پرون مشال راډیو ته وویل چې دغه کسان د سین های کورټ پر حکم خلاص شوي دي. پرون د کراچۍ په سرابګوټ سیمه کې د دوی هرکلی وسو. په خوشیو کې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نورلا ترین هم وو او هغه هرکلی ته د ورغلو کسان غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پښتنو پر خاوره د امن راوستلو لپاره به خپل مبارزې ته دوام ورکوي.
موږ پښتنو ځوانانو د منظور پښتنو سره پر قرآن دا لوکړې ده چې پر پښتونخوا وطن د دهشتګردۍ او د ترهګرۍ په خلاف او د امن راوستلو په خاطر موږ تر خپلو سرونو تېر یو، موږ تر خپلو کاروبارو تېر یو.
نورلا ترین او د هغه ملګری د کراچۍ پولیسو د جولای پر 13 نیولول. د جولای پر 13 د سند حکومت د کورنی چارو څانګې په خپل یو امر کې ویلول چې د پی ټی ایم دغه غړی د یوې میاشتې لپاره د قانون 3 ایم پی او د فیلاند نیولی او د جیکب آباد زندان ته استول دي. په کراچۍ کاروباریانو د یو پښتون ځوان د وژنې د پیښ پر ضد مظاهره کړې ده. پولیس وایي چې عارف مسجد د اگست پر لومړۍ نیټه په سرابګوټ کې د ټایرونو په خپل دکان کې دننه غلو وژلې دي. د پیښ پر ضد پرون پښتنو کاروباریانو د احتجاج په توګه د سرابګوټ په سیمه کې د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک تر 2 ساعتونو پورې تړلی وو او د عارف مسجد د قاتلینو د نیولو غوښتنه یې کوله. پولیسو هغوی ته ډاډ ورکړ چې په 2 ورځو کې به قاتلین ونیسي چې له دې وروسته هغوی احتجاج ختم کړ. په کراچۍ کې تر دې وړاندې هم یو شمېر پښتانه وژل شوي چې پر ضد یې په وار وار احتجاجونه هم شوي دي. د بلوچستان د پخواني وزیر اعلی نواب اسلام خان ریسانی، د وراره نوابزاده هارون ریسانی او د هغه د مخالف میر برهمداغ لهړی مړی نن وخاورو ته سپارل شوي دي. دوی تېره شپه د کوټې پر سریاب سړک له یو بل سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي ول. په دې جګړه کې د لیوي زیو سرتیر هم وژل شوی او 2 نور کسان ژوبل شوي دي. وژل شوی نوابزاده هارون ریسانی د بلوچستان د خوراک په اداره کې د مرستیال ډایرکټر په توګه کار کاوه. د بلوچستان فوډ اتارټی مشر نیم بازی نن مشال لډیو ته ویل چې تېر ماښام ریسانی د میر دولت لهړی د بسونو اډې ته څیرمه یو دکاندار 1500 روپۍ جرمانه کړ. ورپسې د ترانسپورټر میر دولت لهړی کسان هلته راغلي. جګړه سوې وروسته د ډز په تبادله کې دغه مرګ جوړه اوښتې ده. د نوابزاده هارون ریسانی مړی نن سهار له کوټ څخه 6 کیلومتر لیرې د هغه په پلارني کلي کانک او د میر دولت لهړی د زوی برهمداغ لهړی مړی په کوټ کې خاورته سپارل شوی دی. د سریاب تانی د پولیس په خبره تر اوسه په جګړه کې ښکیل یوې ډلې هم د اف آی آر د درج کولو په خاطر له دوی سره تماس نه دی نیولی. بلخوا د یوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه وزیر اعلی امیر عبدالقدس بزنجو پر پیښه خپله خواشیني څرګنده کړې او په دغه اړه د بلوچستان د پولیسو له مشر څخه راپور غوښتی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر په خپل 3 ورځنی سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ویبپاڼه خبره کړې بیان کې ویلي چې حسین امیر عبداللهیان به د خپل 2 ورځنی سفر پر مهال د دې هیواد له وزیر اعظم شهباز شریف او قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف سره ملاقاتونه کوي او پر دوه اړخیزو چارو به ورسره خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری نن د بهرنیو چارو په وزارت کې له خپل ایراني سیال هرکلی وکړ. دوی د بهرنیو چارو په دفتر کې د دوستۍ ونه هم کښېښوده. په لیدنه کې دواړو وزیرانو د دواړخیزو اړیکو پر ټولو اړخونو او د سیمې پر رامنځته شوي وضعیت خبرې کړې دي. بیان زیاتوي چې دغه سفر به د دواړو هیوادونو لپاره موقع برابره کړي چې دواړخیزې اړیکې په خاص توګه د سیمه ییزو رابطو، انرژي، اقتصادي او د سرمایه کاري پر چارو خبرې وکړي. او اوکرانی چارواکی وایي چې روسیه د اوکراین په سویلي بندرونو کې د شپې په برید کې شاوخوا 40,000 ټنه غله زیانمنه کړې ده. د اوکراین زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون پر ټولنیزو رسنیو په بیان کې وویل چې روسانو پر ګودامونو برید وکړ او نږدې 40,000 ټنه غلې ته زیان رسولې دي. نوموړي زیاته کړه چې دا غله ځینو افریقایي هیوادونو، چین او اسرائیل ته لیږل کېده. دغه په وینا روسیه د دې بریدونو لپاره له ایراني بې پلوټ الوتکو څخه کار اخیستی دي. په داسې حال کې چې روسیې د جولای په نیمایي کې د تور سمندرګي له لارې د غلې پر وړلو بندیز عملي کړ. د ناټو د غړي هیواد رومانیا څخه د سیند په اوږدو کې بندر له اوکراین څخه د غلو د صادراتو لپاره متبادله لاره ده. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی سي. له کراچی څخه نیول سوي د پښتون ژغورنې غورځنګ لس ملګري د عدالت په حکم د جیکب آباد له زندان څخه خوشې سوي دي. د هغوی وکیل وایي چې هغوی ناحق نیول سوي ول.
د سینای کورټ د دوو ججانو باندې مشتمل ډیویژنل بینچ دا فیصله وکړه چې هوم سیکرټری سین چې دی هغه د دې خبرې مجاز نه، دا غدا قانون غیر قانوني دی.
د جنوبي وزیرستان یو بل ځوان په کراچی کې نامعلومه کسانو وژلې دي چې پر ضد یې هلته پرون احتجاج سوي دي.
دا په کله پورې دا پښتون به وینه توی، کله په یوځای کې پښتون توی، کله به په پېښور کې توی، کله به په پنجاب کې.
د باجوړ په ځانمرګي برید کې ځینې وژل سوي کسان داسې ول چې پېژندګلوي نه وسوي. په هغو کې یو 11 کلن ابوذر هم و چې ترې اخر کار د هغه مړی پیدا کړ.
په موږ مردی خانه لور ګرته زموږ په یو کس باندې شک رااله چې دا زموږ ماشوم دی. هغې سر نو صرف کپړې په دبره پرتې نور جسمې روغ و.
په روان خبرونه کې د افغانستان په اړه پر راپورونو سربیره یو شمیر نور څه هم لرو. له مشال رادیو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته ډاونلوډولای شئ. اوس راځو د راپورونو پر لور. له کراچی څخه نیول سوي د پښتون ژغورنې غورځنګ لس غړي د عدالت پر حکم د جیکب آباد له زندان څخه خوشې سوي دي. په دوی کې د غورځنګ د کراچی مشر نورالله ترین هم دي. دغه کسان شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د کراچی پولیسو په ممکنه توګه د امن او امان خرابولو په تور نیولي ول. تیر ماښام د خوشې سوو کسانو د کراچی په سرابګوټ سیمه کې تود هرکلی وسو. په دې نور حال له کراچی څخه د مشال رادیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
په کراچی کې د پی ټی ایم د نیولې شو پلویانو وکیل قادر خان اډوکیټ د اگست په 2 مشال ریډیو ته ویلي چې سن های کورټ 2 کسیزا ججانو بینچ د سن حکومت لخوا د پی ټی ایم پلویان په 3 MPO کې نیول غیر قانوني ګرځولي او د ټولو کسانو یې په سمدستي توګه د خوشي کولو امر کړی.
او نن د سن های کورټ د 2 ججانو باندې مشتمل ډیویژنل بینچ دا فیصله وکړه چې هوم سیکرټری سن چې دی هغه د دې خبرې مجاز نه، دا غدا قانون غیر قانوني دی. نو دا سیټ اسائیډ شو او دا بندیان چې دی دا دی فورن خوشی کړی شي.
د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین او نور ملګری د جولای په 14 د کراچۍ ګلزاری هجری پولیسو تانی د یوې مسلې په اړه اوختلی وو. او د پی ټی ایم په وینا چې هغوی تانی تتللی نو بیا پولیسو د ګلزاری هجری تانی نه پورته کړی او نامعلوم ځای ته یې استولی وو. 2 ورځې وروسته بیا د جولای په 13 د سن حکومت د کورنو چارو محکمې په خپل یو امر کې ویلي وو چې نور الله ترین او د پی ټی ایم نور کسانې د یوې میاشتې لپاره په 3 MPO کې نیولی دي او جیکب آباد زندان ته یې استولی دي. نور الله ترین او نور ملګري د جیکب آباد د زندانه د راخوشي کېدو وروسته بیګا د شپې کراچۍ ته رسیدلی. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې په ګڼ شمیر کې د پی ټی ایم پلویانو او عامو خلکو د نور الله ترین او نورو کسانو هرکلی وکړو. نور الله ترین بیا د هرکلی غونډې ته په وینا کې وویل د پولیسو او ریاستي ادارو لخوا په زندان کې اچول یا دا ډول حربي هغوی د خپلې خبرې نه نشی پشا کولی.
دا 15 ورځې زندان، یا سکر، یا جیک ماباد جیل، یا گرمی، یا وهل تکول، دا ډیره معمولی خبره ده. موږ پښتنو ځوانانو د منظور پښتنو سره پر قرآن دا لوکلې ده چې پر پښتونخوا وطن د دهشتګردۍ او د ترهګرۍ په خلاف او د امن راوستلو په خاطر موږ تر خپلو سرونو تیر یو، موږ تر خپلو کاروبارو تیر یو.
نورلا ترین زیاته کړي چې غورزنګ د پښتنو په خاور امن په هیواد کې جمهوریت او بشري حقونه غواړي او دا غوښتنې د پی ټی ایم لپاره جرم ګرځولې شوې.
د دې پښتانه قوم لپاره امن غواړي، په دې ملک کې آئین او قانون باید څه غواړي، په دې ملک کې جمهوریت غواړي. خو عجبه خبره دا ده، ریاست او ریاستي ادارې دا خبره منلو ته تیار نه دي. موږ وایو چې پر پښتونخوا
د سن حکومت لخوا د جولای په شپاړسمه خپور شوي امر کې ویلي وو چې د پی ټی ایم پلویانو د خار په سوراب کوټ سیمه کې د حالاتو د خرابولو هڅه کړې وه چې په اړه یې پولیسو اقدام وکړو ونیول شول او د یوې میاشتې لپاره د صوبې جکب آباد زندان ته استولي وو. بلخوا د غورزنګ مشر منظور پشتین د اګست په دویمه په خپل یو بیان کې ویلي چې د غورزنګ یو مخکښ جلال خان وزیر ته د پاکستان د فوج د جبر بنسخه او د پی ټی ایم سن مشر نور الله ترین او نورو ملګرو ته د جکب آباد د زندان څخه په خلاصېدو هرکلی وایو. منظور پشتین ویلي جلال وزیر سربند عید رحمان زیکم او ګیلمن تر اوسه په بند کې دي او هیله لرو چې زر به راخلاصي. د مای په دیرشمه امنیتي ځواکونو د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر ونیول. پښتون ژغورني غورځنګ د خپلو فعالانو د نیونې په ضد د جون په نهمه په میرعلي کې پرلت پیل کړی وو چې وروسته یې میرانشاه ته وغځوو. د غورځنګ مشر منظور پشتین د جون په 15مه ویلي وو چې هغوی د یوې اونۍ لپاره په دې شرط دغه پرلت سنډوي چې نیولې شوې ملګري به راخلاص شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري بیا هم په کراچۍ کې پاتې کیږو. د جنوبي وزیرستان یو بل ځوان په کراچۍ کې نامعلوم کسانو وژلې دي چې پر ضد یې پرون احتجاج شوی دی. عارف مسجد په کراچۍ کې د گاډو د ټایرونو کاروبار کاوه او د اگست پر لومړۍ نیټه ووژل شو. د پیش پر ضد کاروباریانو پرون احتجاج وکړ او د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ سړک تر څو ساعتونو پورې تړلی و. دوی د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. وروسته د پولیسو پر ډار احتجاج ختم کړ. په دې نور حال کراچۍ څخه نیاز علي راکوي.
د عارف مسجد د وجنې په ضد د اگست په دویمه په کراچۍ کې کاروبار کوونکو لوی احتجاج کړی. احتجاج کوونکو د خار په سوراب کوټ سیمه کې د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ موټر وے سړک هم 100 ساعتو لپاره تړلې وو. د احتجاج په وخت د وجلې شوي عارف مسجد یو خپلوان بلال مسجد مشال ریډیو ته وویل د هیواد په هره برخه کې پښتانه په نښه کېږي. نوموړي له حکومت وغوښتل چې د عارف مسجد په وجنه کې ککړ کسان دي ونیسي.
دا زما ماما زوی دی جی. او زه بیسیکل په خبر نظر ته راغلی یم د احتجاج کې د جنازې کې شرکت لپاره. نما د سین گورنمنٹ نه غټه مطالبه دا ده د کم دا عارف یو شهید کو د دې قاتل د فوراً گرفتار شي. دا د دینه مخکې یو د پیټه یو ځوان یو شهید کو جی او یو هفته مخکې دا به کله پورې د پښتون به وینه تویی، کله په یوځای کې پښتون تویی، کله به په پېښور کې تویی، کله به په پنجاب کې.
عارف مسجد په کراچۍ کې د ټیرونو کاروبار کولو او د اگست په لومړۍ نیټه نامعلوم وسلوالو په سوراب ګوټ کې په خپل دکان کې دننه په ډزو ویشتلې وو. بلخوا د سوراب ګوټ سیمې پولیس وایي چې عارف مسجد غلو وجلې دي او د عارف د وجنې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي او ډېر زر به په پیښه کې تورن کسان ونیسي. د سیمې پولیسو ایس ایچ او اورنګزیب خان بیا مشال ریډیو ته ویلي دوی د پیښې مقدمه درج کړي. په سیمه کې لګېدلې کیمرې ویډیوګانې هم ګوري او هیله لري چې په پیښه کې ککړ کسان به ونیول شي. خو بلخوا احتجاج کوونکي وایي چې په سیمه کې ورته پیښې زیاتې شوې او په 1300 ورځو کې ګڼ شمېر پښتانه کاروبار کوونکي د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وشتل شوي. د احتجاج په وخت د ملي جمهوري غورځنګ د کراچۍ مشر محمد شیر مسجد بیا مشال ریډیو ته وویل
او تاسو ته به پته وي چې یو شپږ اته ورځې مخکې یو بل تاج محمد نام یو تاجر هم وشتلی و. دا د ذمهواري ده. دا موږ داسې مطالبه نه کوو کنه چې ناجایز ده کوو، غیر آئینی کوو، غیر جمهوری کوو، غیر آئینی غیر قانونی کوو. دا د دې ذمهواري ده. د یو شهري دا ذمه د حق دی چې سټیټ به درته پروټیکشن ورکوي، د به ته تحفظ ورکوي او د ریاست دا وخت دا ایس ایچ او ریاست دی.
د عارف مسجد د وجنې وروستو په کراچۍ کې د مسجدو جوړې کمیټې یو غړي محمود مسجد مشال ریډیو سره په خبرو کې په پولیسو تور پورې کړی چې په سیمه کې د غلو سره لاس لري.
پدے خاص کر دادی مونگ پہ ایریا کے دن دیاڑے روزانہ پہ بنیاد باندھے دو دو درے درے خلق شہیدان کی گی اور ڈکیت کل عام گرزی گی داغے سرپرستی علاقے سوچوگان پولیس پخپلا کوي ولی چتروسا پورا دے مونگ نہ پدے علاقہ کے چت چاکو ہم پجیب کے کیک دن ہوتا فوراً گرفتارے گے اور ڈاکو دن دیاڑے پہ موٹر سائیکلوں باندھے گرزی اور خلق لوٹ کوی شہید کوی داغے پرسن حال نشتا
بلخوا پولیسو دا تور رد کڑے وائی چپا کراچی کی دا غلو یا نور پیخو کی ککڑو کسانو پزت سخ کامونا حقستل کی گی رستو لحغی پولیسو احتجاج کا ان کو تا باورور کڑے چپا دریو روزو کی با دا عارف مسید پا وجنہ کی ککڑ کسان اونی ولیشی رستو بیا احتجاج کا ان کو احتجاج دا دریو روزو لپارا زندولے دے دا کراچی پولیسو دا ریکارڈ تر مخا پا کراچی خار کی ہر میاش دا غلاگانو او نورو شاوخوا وزر پیخی راپور کی گی دا ریپورٹ تر مخا دروان کال پتیرو وو میاشتو کی پا کراچی کی دا غلو لخوا دا خلکو دا وجنی یو سل او نولس پیخی شویدی او بیا پولیس دا وکوی چی پا یاد مدکی اتیاغلا دا پولیسو سرا پا مقابله کی وجلی شویدی او ونیم سوا نیولی شوی هم دی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی د مشال ترسنگ وسی
زموږ غل مشال رادیو خاوري د پاکستان بهرنی چارو وزارت تور پوری کړی چې د بلوچستان په ژوب کې د جولای په میاشت کې برید له افغانستان ورغلو وسلوالو کړی وو د جولای پر 12مه د ژوب پر چاوني سوي برید کې نه سرتيري وجل سي ول او پوز داوا کړی و چې پنځشته کې 15 وسلوال هم وجل دي د دې پیر زمواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم لږ پیژندل سوي وسلوالې ډلې منلې و د پاکستان حکومت په هیواد کې د کېدونکو زیاتره حملو تور په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو پوري کوي خو افغان طالبان وایي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد ضد د ترګري لپاره استعمال کړي نور تفصیل راشد خټک له اسلام آباد راکوي
د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته وینا کړې ده چې د هغه درې وسلوالو مړي ترلاسه کړي چې د جولای په 13مه نیټه یې په ژوب کې په فوج حمله کړې وه او وژل شوي وو د خارجه دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په 2 اگست په یو بیان کې وویل چې په ژوب کې په فوج حمله کوونکي د افغانستان نه راغلي وو د خارجه دفتر د بیان نه یو ورځ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری هم دې ته ورته بیانونه ورکړي وو بلاول بھٹو په اسلام آباد کې د ژورنالیستانو د تپوسونو په جواب کې وویل چې په افغانستان کې واکمن طالبان د هغه وسلوالو په ضد ګامونه پورته نه کړي چې په پاکستان کې حمله کوي نو پاکستان به د نړیوال قانون تر مخه د خپل حفاظت لپاره د افغانستان په داخل کې عملیات وکړي
واضح مطالبہ کیا ہے کہ ان کو اپنا
افغانستان نہ غختنہ کرے دا چہ ہچ تخپل خبر دا بلچہ پزت دا کرولو اجازت ور نہ کڑی من پر شریک دا ترگرانو پزت دا کروائی کولت اڑندیز ہم ورتا کڑے دے افغانستان کے دا امریکہ او نٹونا پادشاہ و اسلحہ پا پاکستان کے ترگرانو اور ڈاکوانو لاستا رسید رہے دا
چل رہے ہیں وہ زیادہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں
زنا تجزیانگران د دوړې هوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو او د یو بل پسند د سخت اقدام کولو ویره سرګندوي تجزیانگار حسن خان په دې اړه مشال دوی ته په 3 اگست وویل
کله طالبان نه لنو په دې تیر خاص کر په دې تیر یو کال کې پاکستان کې چې کوم دې لکه بے فنا دغه سیوا شو په حملو کې ډېر زیاتې راغلو نو کدا چې حمله رواني نو ما په خیال پاکستان نو بیا هارد ریسپانس چې ته مونږ وایو دغه باره کې به ډیفینیټلی سوچ کوي دې ټیم کې خو دوی وته صرف وای خو زما خیال دا دی چې کم تھنکینګ روان دی په اسلام آباد کې نو الټیمیټلی خبره دغه د بزی کې شری طالبانو کوآپریشن ونکو
خدنه نور به وای چې په اوس پاک په پاکستان کې د ګډونکو زیاتره حملو مسولیت داعش مني چې په افغانستان کې هم په واکمنو طالبانو حمله کوي دوی وای چې داسې وسلوالو په ضد د پاکستان ګام به د طالبانو په ګټه او خوخوي د جنګار کشف الدین سید د یو سوال په جواب کې مشال دیو ته وویل
مئی پمیاش د افغانستان وزیر خارجه امیر خان متقی چې راغلی و دلته او په اسلام آباد کې هغه ډیر اوږده میټینګونه کړي وو خبرې ترې کولې بلکې ان تر دې چې د صحافیانو سره چې هم څه خبرې شوې نو په هغې کې زه په خپله موجود وم او هغه ډیر په اطمینان سره خبرې کولې نو زه دا ګڼم چې څه ډیر معاملات دي او د هغې تر منځه هغه طی شوي هم دي نو زه نه ګڼم چې کنه حالات په خرابې طرف ته ځي
د یادونه وړ ده چې د جولای په 13مه نیټه په ژوب کې وسلوالو په فوج حمله کړې وه چې 9 فوجان او 15 حمله کوونکي پکې وژل شوي وو په افغانستان کې واکمنو طالبانو په خپل هیواد کې د وسلوالو د خوندي ځایونو تورنه بیا بیا رد کړي دي خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته پاکستان د خارجه دفتر د بیان په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
زموږ غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا خزانه وزارت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د پښتونخوا د برخي هغه غېستي د پښتونخوا سنتونو ته ورکړل شي چې د بجلی پیدا کولو لپاره بیل کړل شوی دی. د پښتونخوا سنتکاران وایي چې د پښتونخوا د برخي لګې څخه د بجلی پیدا کولو فیصله یو ناسمه پریکړه وه او تر دې دمه د هغه فیصله پر وړاندې کې د پښتونخوا د برخي لګې څخه بجلی لا هم نه ده جوړ شوې. مرکزی حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل پېښوره غلام غوث را کوي.
په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د خزانې د وزارت ویاند عطا الله خان د اگست په دویمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د خزانې وزارت د دې غوښتنې لپاره یو خط وفاق ته استولی ځکه چې اوس مهال په پښتونخوا صوبه کې نوي صنعتي ځایونه د جوړېدلو په حال کې دي چې ورته د زیات ګیس ضرورت دی.
دا مصدق ملک ته دا خط چې لیکلی دی په دې کې دا وینا کړې ده چې کم دغه 100 میلیون مکب فیټ روزانه بنیاد سره ګیس به ترمل بجلی ګرې ته تلو. دا اوس زمونږ صنعتي چې کوم زونونه دي هغې ته ورکوي چې هلته زموږ سره ډېر غټ صنعتکار دي خو هغوی دا ګیلې کوي دا تحفظات لري چې په دغه صنعتي زونونو کې دوی ته د ګیس فراهمي نشته. که چېرې هلته ګیس دوی ته ورکړی شي نو چې کوم هغه جیولاجیکل دغه دی د ډسلوکیشن یا د وفاق نه یا دغه د کاروباري مرکزونو نه هغه لرې والی دی هغه به دوی ته بیا ارزان پرېوځي که چېرې دلته دوی ته ګیس راشي. لکه زموږ په ملاکنډ کې یا رشکه اکنامیک زون دی هتار دی داسې نور چې کوم انډسټریل اسټیټونه دي غټ او واړه نو دا هغې ته د ګیس ضرورت دی خو هغې کې به انډسټریلسټ اله انویسټمنټ کوي چې هغوی ته ګیس ورکړی شي.
د خیبر پښتونخوا کارخانه دار وایي په 2014 کې د هغه وخت صوبایي حکومت د خپلې برخې ګیس وفاق ته د ترمل بجلیګرو د لارې د بجلی پیدا کولو لپاره ورکړی وو. په پېښور کې د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی پخوانی مشر زاهد الله شینواری وایي هغه وخت صوبایي حکومت دا یو ناسمه فیصله کړې وه او د پښتونخوا سوداګرو او صنعتکارانو هم د دې مخالفت کړی وو.
دا سے وجی سے 2014 کے زدہ سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز صدر ہوں اور پرویز خٹک سے وزیر اعلیٰ ہوں آگا ٹائم کے دا اے سی سی تھا جو سمری چوا تلے ہوا او په هغه ټایم کې پر ریکارډ باندې دا چې موږ پہ اعتراض کړو او موږ ته دا خواهش اظهار کړو چې بھائی دا تاسو انڈسٹری ته ورکې ځکه چې آلریڈی موږ سره خیبر پښتونخوا چې ده د اوبو نه چې دی هایډل چې دی کنه انرژي یا هایډل پاور چې دی دا ډېر په ارزان نرخونو باندې جوړی موږ ته بجلی جوړولو لپاره دا ګیس نه دی پکار موږ د انڈسٹری چلولو لپاره دا ګیس پکار دی او په دې حوالے سره زما د ګجرانواله چیمبر آف کامرس پرزیډنټ سره خبرې شوې وي. هغه راته وی چې دلته زموږ سره د ګیس ډېره لویه مسله ده او که تاسو موږ ته دا ګارنټي راکوئ چې تاسو موږ ته 24 اور ګیس راکولی شئ په خیبر پښتونخوا کې نو څه تقریبا 150 کارخانې د سیرامکس چې دي کنه نو د سیرامکس کارخانې چې دي دا په ګیس باندې جوړیږي ټول سیرامکس نو چې دا سیرامکس کارخانې به موږ تاسو دې صوبه کې ولګو تاسو اندازه ولګوئ چې دا هغې سره به څومره روزګار او څومره کاروبار دې صوبې ته میلاو شو څومره ډېر انویسټمنټ په دې صوبه کې شو او زموږ د صنعتي ترقی به شوې وه. نو هغې نه پس بیا 2016 کې دا دی پروف کړه خو نه هغه ګیس جنریټډ الیکټریسټي چې زموږ د صوبې جوړه کړه او نه دا انډسټري ته میلاو شو.
په پېښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي د مرکز او خیبر پښتونخوا ترمنځ د وسایلو د تقسیم لانجه د پخوا راهسې را روانه ده او یو شمیر پخوانی صوبایي منتخب حکومتونه هم د دې په حل کولو کې په مکمله توګه نه دي بریالي شوي.
نو دا زموږ د آئین تقاضا ده چې موږ د خپل حصے حالانکه د خپل حصے کې نه صرف ګیس بلکې د اوبو هغه هم لا اوسه پورې حل طلب مسله پاتې ده. د اوبو هغه محصولات هم نه ملاویږي د ګیس هم پورا چې دی د هغې کم واجبات دي یا بقایجات دي هغه هم نه ملاویږي حصہ هم چې دی هغه نه ملاویږي. نو بدقسمتی دادا چې دلته د خپل د صوبې سیاست کیږي د خپل د علاقې سیاست کیږي او کم محرومه صوبې چې دي او کم وسایل والا صوبې هغه بار بار نظر انداز کیږي.
د خزانې د وزارت لخوا وفاق ته په لیکل شوي خط کې غوښتنه شوې ده چې د پښتونخوا صنعتي زونونو کې د ګیس د کمی د مسلې د حل لپاره دي زر تر زره د وفاقي کابینې غونډه راوبللی شي. د وفاقي حکومت د چارواکو لخوا تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د حکومت د دې غوښتنې پر ردی عمل کې سندي ویلې شوې او نه تر دې دمه په دې مسله د وفاقي کابینې د غونډې رابللو فیصله شوې ده.
په باجوړ کې د جولای 1 په ځانمرګي برید کې ځینې وژل شوي کسان داسې ول چې پیژندګلوي یې نه وسوي. په هغوی کې یو 11 کلن ابوزر هم و چې په دغه ورځ جلسې ته د چپسو او پاپړو خرڅولو لپاره ورغلی و. د ابوزر تره یا اکا منور خان وایي دوی په هسپتال کې د هغه شناخت د هغه له جامو څخه وکړ. د مشال لړۍ خبریال شنواس ترکزی د ابوزر کورنۍ ته ورغلی او دا راپور رالېږلی چې د ابوزر د تره منور خان په خبرو پیلېږي.
زمونږ مردی خانے لوار ڈالتا زمونږ پہ اوکاس پانے شاکرا لے چیل دا زمونږ معشوم دے راغی سر نو صرف کپڑے پہ دبارہ پراتی نور جی سے میں روغو بے بے تراجو باگا کپڑو آنا خمو کور تراجو چیرا گزار دسی کپڑے ہوئے چیاو دا کپڑے آگوستے ہوئے
د اتا دیرش کلن منور خان او کورنۍ په شان ډیر خلک د شنډي موړ مارکیټ ته اوس هم ورځي. د خپل وژل شو ځینو شیان لټوي لکه څادر، پیزار، غړی یا ماته چشمه او یا د وجود کومه جدا شوی برخه ډکه لاس او خپې.
نو موږ چې مردی خانه لاړو پاک د کتابتون پراتو چې پاک صرف غوخه پراتې وي نه چا پہچان نه کیده. فزنه باندې د چا پیزار د برای خو یو کس باغ باندې تصویر برای خو یو باندې بوټان خو زمونږ د خدا شکر له دومره و چې نور جسم روغ موږ د خپل د لاسون نو پیه بل د سي ماشومان چې پلار او زی مدرسې ته به ویلو چې سبق به زده کې او غره غلی جلسې لغو ته پته نه و چې مغو چې ما بچي به پدغه کی په مدرسه کې به سبق یو غدل تعلق ته پته هم نه لګي. په دویم ورځ باندې یو ماشوم په جوارو کې پروت بیګا او دا غسنه وړه ده پته نه کی چې اوس پیسو پیدا شوی کبه یو سخ په پراته و.
دغه نوی جوړ شوی مارکیټ ډیر دکانونه لري خو ټول باندې نو زیاتره سیاسي او سماجی ډلې پکې جلسې کوي او خلک هم دغه جلسو لورځي. خو د 1 جولای نه وروسته دغه مارکیټ دیوالونه دروازې او ځمکه په وینو سره شوی. جامې، څادرونه او جنډې کخړې وي او کسبینې هغه ته چې پرتې دي د په وینو لړلې تکې سرې شوي دي. ابوزر 11 کلن ماشومو او خویندې وي. یوې د 2 میاشتو تر ټولو کشر ورور دی پلار جاوید خان او تره منور خان په تیمرګره کې د لاسو په اړه وچې میوې خرڅوي. خو منور خان زیاتوي چې ابوزر به د کور د وړو ضرورتونو دپاره آیس کریم، چپس او پاپړ هم خرڅول. د ابوزر د کورنۍ کوټې او انګن 10 مرلې دی. کچه د خټو دیوالونه د خار د جوور خوړ په غاړه جوړ دي. د کور په دروازه یې کپړه لګېدلې وه خو د کوره هیڅ د جړه اوازونه بهر نه وتل. د کوره بهر د بوټو د لاندې خلک د فاتحې دپاره ورتلل. هر څوک چې ورغلي په غم لړلي پلار او تره سره به یوه شیبه ناسته خامخا کوله. د خلکو په مخونو نه یوازې د ابوزر د مرګ غم خور و بلکې د وحشت، یرې او د ترهې آثار هم پې څرګند وو.
چې زه ماسپښین مانځنه را روان وم په دې لارې باندې کور ته را روان وم او غرمه وه، ډېره سخته ګرمي وه په دغه ورځې باندې. نو بیا ما اکثر دا واړه ماته به دغه کاکا راته وایي، دا لوی لوی هلکان دي کاکا راته وایي. نو ما ته پوس ما ابوزر دغه د ګرمي ده ته څه کوې، څه شی دې راغستې؟ یو هلک وسه بله مسه وسره وویل دا چپ مې چپس مې راوړي. بیا هسې ماته یو دوه دانه ماته یې وویل چې کاکا لږ ډېر ویسه پورته بهیم هسې ما ځان نه اخلم. خو هغه ماته یې چند دانه را واغستې بس هغه ته مې ویل ما سوري ته کښېنه.
محمد ګلاب د ټول غفار آباد یو داسې مشر دی چې لکه د وژل شوي ابوزر په شان د دغه چم هر تن ورته کاکا وایي. هم د دغه بوټو د لاندې د فاتحه کوونکو د ستړي مشو دپاره ناست و. د چم په زلمو به یې غږ هم کاوه چې بیلمنو ته چای او اوبه راوړئ. ابوزر خان په نزدې دیني مدرسه کې د قرآن مجید حفظ هم کاوه او د تره په وینا یوه سپاره یاده کړې هم وه. په قام ملک دین خیل اپریدی و منور خان مشال رډیو ته وویل د دوی غور نیکونه باجوړ ته ورغلي و. نو اوس دوی باجوړې شوي ځکه باړې خیبر ضلع تدوی خو نه دي لاړ، نه خپل ذاتي جایداد پیژني او نه خپلوان. د ابوزر یوه خور مشره ده، نور شپږ خویندې او یو ورور ترې واړه دي. منور خان ګڼله چې د یو چا د کور څوک ووژل شي نو تپوس یې له دښمنه کېږي. خو د ده په خوله بستشه یوه ګیله وه او هغه څه داسې.
موږ ګیلې دا لرو چې زموږ بچي د دیو په غونډو کې په مخه وژل کېږي. اوس زموږ دا ماشوم په دې کې مړ شو، موږ خو د چا سره ذاتي دښمني نشته دی او نه د کومې پارټۍ سم تعلق نه ساتو. موږ د چا نه تپوس وکړو زموږ بچي ولې مړ کېږي؟ ستاسو په دغه کې موږ زموږ بچی مړ شو، موږ د چا نه تپوس وکړو؟ تاسو موږ له تپوس وکړئ ولې مړ شو؟ بل چې تاسو داسې پار ځای کې وژل کېږئ، زموږ بچي ولې ځان څه وژنئ؟ نو موږ پکې ولې وژنې؟ موږ اوس تپوس ته چا نه وکړو.
په 1 جولای شنډۍ موړ کې د جمعیت العلماء اسلام فیډل د کارکوونکو په غونډه دغه ځانمرګي برید کې د سرکاري شمیرو سره سم 450 خلک وژل شوي، تر نوی پور زخمیان هم دی دو تابوتونه د خار هډ کوارټر په لوی روغتون کې د روغتون د چارواکو خبره ناشناخته پراته دي ځکه هغه کې تشه وخه یا د جامو ځنې شلې د ټوټې پرته دي خو چارواکي بیا زیاتوي د مړو شمیره د دغه هم زیاته ده او دا ځکه چې ډیرو خلکو ځنې وژل شوي تنان روغتون ته نه دی وړلي بلکې کورونو ته وړي نو هغه شمیره د دوی سره نه ده رجستر شوي د دغه برید ذمواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې قبوله کړې وه شانواز ترکزه مشال ریډیو باجاوړ
از موږ غل مشال رادیو خبري د ماځګر شپږنیمه بجې سوې د مهم خبرنو د لنډي زوريدو تاسو په امره ګرځوم د سند پولیس پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو لسغړی د جکبابار له زندان څخه خوشی کړی دی د خوشو کسان وکیل قادر خان اډوکیټ پرون مشال رادیو تویل چې دغه کسان د سند های کورټ پر حکم خلاص شوی دی پرون د کراچی په سراب ګور سیمه کې د هغوی هرکلی وسو په کراچی کاروباریانو د یو پښتون ځوان د وژنې د پیښې ضد مظاهره کړې ده پولیس وایي چې عارف مسجد د اگست پر لومړۍ نیټه په سراب ګور کې د ټایرونو په خپل دکان کې دننه غلو وژلې دي د پیښ پر ضد پرون پښتنو کاروباریانو د احتجاج په توګه د سراب ګور په سیمه کې د کراچی او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک تر څو ساعتونو پورې تړلې وه د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی د وراره نواب زاده هارون ریسانی او د هغه د مخالف میر ابراهیم داغ لهړی مړی نن وخاورت سپارل شوی دی دوی تیر شپه د کوټ پر سریاب سړک د یو بل سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی ول د ایران د بهرنی چارو وزیر په خپل دروځنی سفر پرون اسلام آباد رسیدل دي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون په خپل ویبپاڼه خبره کړې بیان کې ویلي چې حسین امیر عبداللهیان به د خپل دروځنی سفر پر مهال د دې هیواد له وزیر اعظم شهباز شریف او قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف سره ملاقاتونه کوي پر دې سربیره امیر عبداللهیان د پاکستان بهرنی چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره نن ملاقات وکړ او په دې لیدنه کتنه کې هغوی پر دوړخیزو اړیکو او سیمیز حالات باندې بحث وکړ او اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د اوکراین په سویلي بندرونو کې د شپې په برید کې شاوخوا 40 زره تنه غلا زیان منه کړې ده د اوکراین زیربنا وزیر الکساندر کوبراکو پر پټنیز رسنوي په بیان کې ویل چې روسانو پر ګودامونو برید وکړ او نږدې 40 زره تنه غلې ته زیان رسولې دي خبرنو مو لمشال رادیو خبري د لزمو ژغ لمشال رادیو خبري اوس زو د افغانستان پر لور د امریکا بهرنی چار وزارت وایي هغوی له طالبانو څخه د امریکایي وګړو د خلاصون په مخه خپل فشارونه دوام ورکوي د دغه وزارت وایان میتیو میلر پرون په یو خبري غونډه کې دا موضوع راپورته کړ ویل چې امریکایي چارواکي د نیول سو امریکایي اتباعو د بی قید او شرط خوشی کېدو لپاره فشار راوړي دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې له طالبانو سره تر تازه لیدنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي هم د هغو امریکایي وګړو په سمدستي او غیر مشروط خوشی کېدو ټینګار کړی چې د طالبانو په بند کې دي دوی د دغو اتباعو نیول له طالبانو سره د امریکا د تعامل پر وړاندې یو لوی خنډ بللې دي په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري
امریکا وایي د طالبانو له منګولو د دغه هیواد د اتباعو د خلاصون لپاره به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میتو میلر د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویل چې امریکا د طالبانو له منګولو د دغه هیواد د اتباعو د آزادولو لپاره خپلو فشارونو ته دوام ورکوي ښاغلي میلر ویل چې امریکایي چارواکو دا موضوع په دوحه کې طالبانو سره په لیدنه کې راپورته کړې وه
زه قصد نه لرم چې د هغوی شمیر په ډاګه کړم خو دا سمه ده چې د طالبانو له مشرانو سره مو په لیدنه کې دا مسله مطرح کړې وه او یو شمیر نور موضوعات لکه د الوتنو بیا پیلول د نشه یي توکو پر ضد مبارزه او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مسایل مو مطرح کړي وه او همدارنګه د بندیانو د خوشي کولو لپاره مو فشار راوړی مګر د هغوی د خصوصي حریم لپاره مناسبه نه ګڼم چې د هغوی ځانګړو شرایطو ته ننوځم
په همدې حال کې په دوحه کې له طالبانو سره له کتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي دغو امریکایي اتباعو په سمدستي او غیر مشروطه خوشي کولو ټینګار کړی چې د طالبانو په بند کې دي خو د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې امریکا نه غواړي د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو له امله د نیول شویو کسانو هویت څرګند کړي نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا 12 افراد کې مربوط
له لسو څخه تر دولسو پورې کسان چې له امریکا او اروپایي هیوادونو سره تعلق لري د طالبانو په زندان کې دي. په دوی کې یو تن هغه کس و چې په افغانستان کې د امریکا په پوځ کې دنده کوله، وروسته بیا افغانستان ته کومې نادولتي مرستندوی ادارې ته راغلی و. هغه د الزواهری په قضیه کې د طالبانو لخوا نیول شوی. دا چې طالبان داسې حکومت نه دی چې په رسمیت پېژندل شوی وي، امریکا هم دغو کسانو په اړه چې د طالبانو لخوا نیول شوي د هغو په اړه د طالبانو سره د یو حکومت په توګه نه بلکې د یوې ډلې په توګه خبرې کوي. د همدې لپاره نه غواړي چې د هغوی هویت افشا شي.
تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو د طالبانو له لوري د امریکایي اتباعو د نیول کېدلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د منځني ختیځ شمالي افریقا او د مرکزي آسیا د فرعي کمیټې مشر جو ویلسون په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جوکس لیوان ته یو لیک استولی او غوښتي وه چې امریکایان باید ژر تر ژره خوشي شي او په خوندي توګه امریکا ته وسپارل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم د مارچ په 23 د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې ویل چې د دې د معلوماتو له مخې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. هغه دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 115 امریکایي اتباع میشت دي چې له ډلې 44 وتلو ته چمتو دي او په دې برخه کې هڅې روانې دي. ومو غوښتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو تر دې وړاندې ذبیح‌الله مجاهد د ښاغلي بلینکن د څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې د دوی په زندان کې کوم امریکایي نشته، خو دوی به بیا هم په دې اړه څېړنې کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له امریکا، بریتانیې، هسپانیې، جنوبي کوریا، هالند، ایتالیا، استرالیا او کاناډا له استازو غوښتي چې خپلې کنسلګری چارې دي په افغانستان کې دننه پر مخ بوزي. امیر خان متقی دغه غوښتنه په دوحه کې په یو غونډه کې وکړه. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان د طالبانو حکومت په رسمیت وایي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په افغانستان کې دننه د هیوادونو د سفارتي ماموریتونو پرانستل د ډیپلوماټیک اصولونو خلاف کار دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استازولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو له استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونې کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبي کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمایندګي د دې پرځای چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي، باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له یو څو هیوادونو پرته نورو هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه یې قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یوه ننګونه بلل شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکو بهر وایي غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او ګاونډیو هیوادونو ته د تګ شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کاناډا در افغانستان نیست.
له بده مرغه د کاناډا سفارت په افغانستان کې نشته او زه باید پاکستان ته لاړ شم چې له هغې لرې د ویزې غوښتنه وکړم، خو د پاکستان ویزه بنده ده او د یوې نجلۍ په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
خانم تنها هستم، سخت است.
د کابل یو بل اوسیدونکو یاسین وایي د هند یو پوهنتون محصل دی چې د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې بند پاتې شوی او نشي کولی هند ته ولاړ شي.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات
له بده مرغه ځکه چې په افغانستان کې د هند قونسلګری خدمات بندي او هند هم محصلینو ته پام نه کوي، موږ نشو کولی هند ته ولاړ شو چې خپل فراغت سند مراحل طی کړو او د فراغت سند ترلاسه
کړو.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د لوړپوړو ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي.
مطابق کنوانسیون ویان
د 1948 کال د ویانا او جنیوا کنوانسیونونو لمخه هغه هیواد چې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني د سفیر او ډیپلوماټ غوښتل د اصولو خلاف کار دی. لکه څنګه چې امیر خان متقی غوښتنه کوي که چیرې دا غوښتنه هم د هیوادونو لخوا پلی شي د ملګرو ملتونو له منشوره به سرغړونه وي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي وو چې دا مهال په افغانستان کې د دیارلسو هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي. له دې جملې څخه په کابل کې د چین، روسیې، ترکیې، پاکستان، ایران او جاپان سفارتونه فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
زموږ غل مشال ریډیو خوري او سو د افغانستان ننګرهار ولایت ته. د ننګرهار اوسیدونکي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د اوبو ذخیرې لپاره د چک ډیمونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي که مسلین د اوبو چک ډیمونه جوړ کړي، د وچکالۍ په مخنیوي کې به مهم رول ولري. برخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د سندیز حوزې مسلین وایي چې په بیلابیل ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړولو پلان لري. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکي وارس خان او چمنګل وایي د تیرو کلونو په نسبت سکل دغه ولایت کې وچکالی زیاته شوی او همداراز د یادې ولسوالۍ په ګډون په زیاتره سیمو کې کاریزونه او د اوبو ساګانې وچ شوي او یا یې د اوبو کچه کمه شوې ده، چې ورسره کرکیله کمه شوي او تر څنګ یې د څښاک اوبو ته لاسرسی هم ګران دی.
مونږ الحمدلله پټی شته، خو مونږ دومره د پټو خراب خواري وکړو د بچو ګوتې پکې پاتې شي، وخت د سمر راشي مونږ نه وسوځي د اوبو زیرمې کې وتي، نو ډېر یو بد حالاتو سره مونږ مخ.
چلګزي بابا لیسه ته مخامخ میدانک او د چلګزي منځی ده، دلته ډیمونه لپاره ډېره ښه زمینه مساعدېږي. دا چې ډیمونه ساسي نو د نږدې منطقې ټولو خلکو ته به کار زمینه پکې برابره شي.
ځایي خلک له مسؤلینو او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د شینوارو ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د وچکالۍ د مخنیوي په موخه د اوبو ذخیره کولو چیک ډیمونه جوړ کړي. دوی تمه لري چې د دغو کوچنیو بندونو جوړېدو سره به د بارانونو او سیلابونو اوبه مهار او هم به سیمه له وچکالۍ څخه وژغورل شي. یو تن وایي
فتح الله محفوظ هم د سپینغر ولسوالۍ د چلګزي اوسیدونکي، څنګه چې د چلګزي سیمې ادیرې نه پاس کومه ساحه ده، دا ډېره پراخه اراضي لري، دغلته د باران چې وشي دغه د شیلو او غونډۍ اوبه همداسې تېرېږي چې د دې سره بیا طبیعي آفات هم رامنځته کېږي، ځکه ځینې کورونه او کرنیزې ځمکې او بوټي او دا له منځه وړي. نو که چېرته دلته چکډیم منظور شي او جوړ شي، یوې خوا به د طبیعي آفاتو مخه ونیول شي او له بلې خوا به دغلته د چلګزي کاري اړوند کاریزونه چینی ورسره تاندې شي او دغه منطقه به زموږ سرسبزه شي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د سندیزې حوزې صاحبي انجینر محمد نعیم شینواری وایي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کوچنیو بندونو سروي کړي او همدارنګه تازه په کوټ ولسوالۍ کې د یوې همکاري موسسې په مرسته چک ډیم جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی.
نو د ننګرهار سندیز حوزه په پام کې لري چې د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې په هغه ساحو کې چې ورته ضرورت لیدل کېږي چک ډیمونه جوړ کړي چې د اوبو د زمینې سطح پورته شي. په څنګ کې ورسره په ننګرهار کې د پی ایم ایس د جاپان موسسه هم د ننګرهار د سندیز حوزې په همکارۍ باندې نغر په لمنو کې د چک ډیمونو او غټو کانالونو د جوړولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي.
د اوبو د تنظیم د چارو پوهان وایي دا ډول بندونه کولای شي چې په سیمه کې د سیلابونو مخه ونیسي او ورسره وچکالی ختمه کړي. دوی وایي کوچني چیک بندونه د روغتونو د اوبو د ضایع کېدو مخه نیسي، د سیلابونو ګواښونه کموي او سیمه له وچکالۍ ژغوري.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې اوریدلای شئ. پر دې سربیره چې تاسو سمارټ فون لري یعنی موبایل ټلیفون لري نو کولای شئ چې له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته د مشال رادیو ځانګړي اپ ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن بیل څه پیسو په وړیا ډول تاسو ډاونلوډولای شئ. اوسو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان د لدې سیمې خبريالان د پریس کلب لپاره د انټرنیټ غوښتنه کوي. خبريالان وایي چې د انټرنیټ د نشټوالي لکبله په مسلکي کار کولو کې لستون سره مخامخ دي. په زیاتره قبایلي سیمو کې خلک د انټرنیټ د نشټوالي شکایت کوي. چارواکي بیا وایي چې د لدې پریس کلب ته د انټرنیټ د ورکولو ژمنه به پوره کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع مسجد پریس کلب خبریالونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومتي چارواکي په لادا سیمه کې پریس کلب ته د انټرنیټ سہولت نه ورکوي چې په وجه یې د ضلع خبریالون د سخت مشکلات سره مخ شوي دي. په دغې برعکس خبریال سعود مسجد ویایي خبریال سکندر مسجد ویایی چې د انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجه په لداخ د مسجد پریس کلب عمارت غیر فعال دی او د پریس کلب خبریالون په نورو ضلعو کې ژوند تیرول باندې مجبور شوي دي.
سیکیورټی ادارې دی او د میش کوم انتظامیا دو هغه د دفتری نه چکیم دی پاغه شه د دای د پی ټی سی ایل نه چکیم دی اپا قاعده چار کوټ نو دغه پی ټی سی ایل چکیم انټرنیټ ایدا د پریس کلب ته هارو کړی شي او ور سره چکیم مقامی خال ته هغه د هغه د درمالنګ نه ور شي چې هغه سټوډنټ او ور ته کوم نور خال ته دغه سره د صافیو نه چکیم ژوند دی دار سون شي او ور سره میش چکیم جنوبی وزیرستان اپر شه ډیسټریکټ مسعود پریس کلب جوړ شوی دی هغه بوت شي.
مشال ریډیو چې د مسجد پریس کلب خبریالونه د انټرنیټ سہولت غوښتنه د سویلی وزیرستان پر ضلع اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد مخه تکشیش وا غوی په ځواب کې وویل
کوم لدی ولا دا غنه ریپورت اخلا ما ته د پی ټی سی ال ولا انټرنیټ شرط موجود ده دی آرمی ولا شرط نه ده دی پولیس ولا شرط نه ده دی ایس ال ولا ته کوم ریکوایرمنت دی ان شاء الله غنه پښته به کوم دی کنه نور ته کوم بحال شوی تاسو ته کوم دی کی
د سویلی وزیرستان پر ضلع مسجد پریس کلب خبریالونه د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په لدا کې مسجد پریس کلب ته د انټرنیټ سہولت ورکول د پورا د زر ګامونه پورته کی. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړی
په یو بجا
تاندی هیلې
په دو نیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د روغتیا نړیوال اداره ډبلیو ایچ او هر کال د اگست لومړۍ اونۍ ماشومانو ته د مور د شیدو ورکولو د اهمیت په ډاګه کولو لپاره لمانځي. د ادارې د روان کال په خپل کمپاین کې دا پوښتنه مطرح کړې چې یو کارکونکی مور څنګه کولای شي خپل ماشوم ته پر وخت شیدې یا پی ورکړي. په پاکستان کې د صحت د برخې کارکونکي وایي د هیواد 80% وګړي د ماشوم لپاره د مور د پیو په ارزښت پوه دي خو د مختلفو وجوهاتو له وجې ځینې میندې تر وخت مخکې ماشوم ته شیدې ورکول بند کړي. په پاکستان کې کارکونکي ښځې وایي په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د میندو لپاره خپل ماشومانو ته د شیدو ورکولو اسانتیاوې نشته. په دې اړه د فرخندې اسد دا تفصیلي رپورټ اورو چې د بلوچستان د مرکز کوټې د یوې میرمنې په شخ پیلېږي.
سومام ډیر په مشکل یو اتنه میاشتې ورکلې بس مان دا فرمله شدیر شروع کلی.
دا په کوټه ښار کې د نجونو د کالج یو استاد شفا کاکړه د چوای د کار له وجې خپل لور ته یوازې اته میاشتې خپل شیدو ورکړ. شفا وایي هغه میندې چې کار کوي هغوی خپل ماشوم ته په خپلو پیو ورکولو کې مشکلات لري نو ځکه یې د یو څو میاشتو یا د ډیر لږ وخت وروسته بند کړي او د ډبو بازاري پی یا د غوا پی ورکول پیل کړي.
او دوی به کور کې ماته بار بار ویل وایي ته نجلۍ ته سم ټایم نه ورکوې، دا کمزوري ده، داسې ده، را داسې ده. نو هغه شیدې چې دي نجلۍ زما خپلې بچې چې دي زما شیدې لکلې، دا مسله صرف له ما سره نه ده.
هر کال د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او د اگست لومړۍ اونۍ ماشومانو ته د مور شیدو ورکولو د اهمیت په توګه لمانځي. سږ کال د دغه اونۍ پیغام دی چې هغه میندې چې کارونه کوي څنګه وکولی شي چې ماشوم ته خپل پی ورکړي. بلخوا روغتیایي ماهرین وایي چې هغه میندې چې ماشوم ته خپل پی ورکوي او هغه ماشومان چې د مور شیدې څکلي وي زیات صحتمند وي. د غذایت ماهره یا نیوټریشنسټ فریحا جهانگیر یې په اړه
معشوم گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے دا مور پے ڈیر زیاد اہمیت لری اغا سنگا اغا دا سشی دا مور پیو کے مکس آف وٹامنز امی پکے، پروٹین امی پکے، فیٹ امی، ہر سب کے برابری دا سے برابری چی دا معشوم پورا چکم نیوٹریشنل نیڈز یا ریکوائرمنٹ سی اغا اغا پے پورا کئی.
بلخوا په پاکستان کې سرکاري او غیر سرکاري میډیا هم وخت په وخت ماشوم ته د مور پر شیدو ورکولو اشتهارات او د پوهاوی زیاتولو لپاره پروګرامونه ترسره کوي. د صحت نړیواله داروایی پکار ده چې ماشوم ته تر پیدایش وروسته د شپږو میاشتو لپاره یوازې د مور پی ورکړل شي. روغتیا پالان وایي د مور شیدو د ماشوم بهترینه غذا ده چې د ډبو یا د غوا پی هغه غذایت نشي پوره کولی. د مردان ضلع د ماشومانو د یو شخصي روغتون نه ډاکټر فضل وهاب مشال ریډیو ته وایي میندې باید بچو ته د پیو ورکولو پر وخت خپل ذهني او جسماني صحت ښه وساتي. د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي د ماشوم تر زوکړې وروسته په یوه ګینټه کې دننه باید ورته د مور پی ورکول پیل شي. د نوخار ضلع نه د صحت یوه کارکوونکي کوثر بیبي وایي ماشوم ته د مور شیدو په ورکولو زیاتره خلک خبر دي، خو بیا هم د ځینو وجوهاتو له وجې میندې خپلو ماشومانو ته پی ورکول له وخت مخکې بند کړي.
د
صحت کارکوونکي وایي نن سبا د ډبو اوچ پی هم زیات استعمالیږي، خو باید ماشوم ته په بوتل د پی ورکولو پر وخت صفایي خاص خیال وساتل شي. کوثر بیبي په اړه وایي بلخوا د پېښور د کینسر د سرکاري ایرنم روغتون پخوانی مشر ډاکټر سفورا شاهد مشال ریډیو ته وایي هغه ښځې چې خپلو ماشومانو ته پی ورکوي د سینې د کینسر کم خطر لري.
هغه کې هم د سینې کینسر په مقابله هغه زنانو کې چې بچو له خپل پی نه ورکړي دا ټول یو ریلیټیو سټڈی شوی دی.
ورلد الائنس فار بریسټ فیډنګ یا ماشومانو ته د مور شیدو ورکولو لپاره نړیوال تنظیم د روان 2023 کال د 13 مارچ په میاشت کې پر نړیوالو حکومتي او غیر حکومتي ادارو غږ کړی و چې باید په خپلو ادارو کې د کارکوونکو میندو لپاره ماشومانو ته د پیو ورکولو سهولت برابر کړي، ځکه چې دغه د یوې مور او ماشوم بنیادی حق دی. خو شفا کاکړه وایي په پاکستان کې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې کارکوونکي میندې داسې سهولت نه لري.
ورکینګ مدر دی د کوروز چې د باندې وځي دا غوې د لپاره ډیر زیات مشکلات دي. ډيري داسې دی چې کور کې کشنیان پریج دی راسي خپل ډیوټي کوي،
نیوټریشنست فریحا جهانگیر وای د مور شده نه یوازې د ماشوم بلکې د مور د صحت لپاره هم ګټور دي، خو باید چې په دغه دوران یو مور هم د خپل صحت زیات خیال وساتي.
خلک چې کله د مور د پیو سوچ کو نو مونږ همیشه د ماشوم طرف نه سوچ کو چې ماشوم لپاره څه ښه دي، ماشوم ته څه پیسې مسکل پکار دي، خو مونږ چې د مور طرف نه سوچ نه کو چې مور صحت څومره ضروري ده. نو ټول ناول نه خو ضروري ده چې هغه داسې خوراک کې چې کومه طاقت ورکی چې دا ټول کارونه کولی شي. طاقت پس کې دی په ډوډۍ کې دی، په روجو کې دی، په بریډ کې دی، ټول داسې خوراک چې کم کاربوهایډریټس دي. نو ناشتې کې، غرمې ډوډۍ کې، شپې ډوډۍ کې ضروري ده چې دا خوراک کوي. ورسره پروټین ډېر ضروري دی، نو چې دالونه خوري، چرګ، غوښه داسې خوراک کوي، میوه، سبزي، پے، ماست، دا ټول خوراک چې دغه په روټین کې شامل دي.
په پاکستان کې د 2013 کال د غذایت کمی سروې نېشنل نیوټریشن سروې شمیرې ښایي چې په دغه هیواد کې 8.4% ښځې د شپږو میاشتو لپاره خپل بچو ته یوازې خپل پی ورکوي. د سروې تر مخه د پاکستان نورو برخو په پرتلا په خیبر پختونخوا کې دغه شرح تر ټولو زیاته، یعنی 67% ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانستان خوست ولایت او د لوب پاړی راپور درته خبرو. په خوست کې د شونځیو د زده کوونکو او دینی مدرسو د طالب علمانو ترمنځ د معارف جام په نوم د کرکټ لس اوریز لوبې پیل شوې دي. د دې برنامه د تابع کوونکو په وینا د دې لوبو مخه د شونځي او مدرسې ترمنځ د واټن ختمول، د نشي توک څخه د ځوانانو راګرځول او د خلکو لپاره د تفریحي فرصتونو برابرول دي. یادې لوبې چې د یو شمیر فعالو ځوانانو په نوښت پیل شوي د خوست د مرکز او ولسوالیو د ښوونځیو او مدرسو 40 لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
دا د خوست فرد حکیم تنیوال په تفریحي پارک کې د یو شمیر فعالو خوستي ځوانانو په نوښت د ښوونځیو د زده کوونکو او د دینی مدرسو د طالب علمانو ترمنځ په لومړي ځل د کرکټ لس اوریز لوبې دي چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو 40 کرکټ لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. د لوبې یو تابع کوونکی ضیاءالله ارمان مشال راډیو ته د یادو لوبو د مخو په اړه وویل:
دا په مقصد مو د ښوونځي او مدارسو ترمنځ د شته فاصلو ختمول، د ځوانانو لپاره د تفریح یو فرصت برابرول، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه، دا هغه اهداف چې موږ یو هڅه ولو تر څو یاد ټورنمنټ د خوستوالو لپاره دایر کړو.
د معارف جام د کرکټ د لوبو ته ورزشکاران په دې وخت چې د دا ډول برنامو له لارې ورته د تفریح فرصت برابرېږي. د الازهر خصوصي ښوونځي زده کوونکي او لوبغاړي محمد الله وویل:
د دې جام پر مخته وړونکو څخه هم ډېره مننه کوو چې دوی د ځوانانو او د شاګردانو د اتفاق لپاره داسې ټورنمنټونه او داسې لیګونه په پام کې لري، او د مسؤلینو او چارواکو څخه مې هیله دا ده چې دوی سره پوره همکاري وکړي او په راتلونکي کې نور داسې ټورنمنټونه په لار واچوي.
د النور ښوونځي زده کوونکی سرتاج محمدي بیا د لوبې مهمې بولي او وایي دا د ځوانانو او خلکو لپاره ډېر ښه او ګټور ټولنیز پیغامونه لري.
دغه لوبې په عموما کې د خوست او خوستمیشت لپاره ډېر مهمې دي او ډېرې ضروري دي. دغه لوبې چې کوم د ښوونځیو مدارسو او شخصي مکاتبو ترمنځ ترسره کیږي، دغه لوبې ډېرې مهمې دي او موږ یو ډول ذهني آرامتیا هم همدلته ترلاسه کولی شو، او دغه موږ خپل کوشش کوو چې دغه سیالی هم په خپل نوم کړو.
بلوري ته د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین هم وایي د دا ډول برنامو څخه هدف دا دی چې د سپورت په واسطه له یوې خوا د ځوانانو روغتیا ښه وساتل شي او بل لوري ته دوی د نشو په ګډون له هر ډول ټولنیزو بېلاریو څخه هم خوندي پاتې شي. د یاد ادارې د بدني روزنې مسؤول وحیدالله بهار وایي
دا د ټول خوست په سطحه د 12 ولسوالۍ او مرکز په شمول ترسره کیږي. هغه کې مدرسې هم دي او مکاتب هم دي. په دې ټورنمنټ کې سلروشت لوبډلو ګډون کړی دی. شخصي مکاتب دي، دولتي مکاتب دي او مدارس دي.
کته هم په ټوله کې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې کرکټ لوبه نوې ده، خو په چټکۍ د مینهوالو شمیر په ډېرېدو دی او دا مهال د خوست په مرکز ولسوالیو او حتی کلیو کې ځوانان او ماشومان د کرکټ لوبې کوي. د خوست یو شمېر لوبغاړي د کرکټ په ملي لوبډله او په ولایتي کچه لوبډلو کې لوبېږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.